السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې هندوانو وسایانو د احتجاجي مظاهره پر مهال له حکومت غوښتي چې د کچي د سیمې د غلو لخوا تختول شوی د دوی کسان دي خوشی کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په نگران حکومت او انتخاباتي کمیشن غک کړي چې زر تر زر د پارلماني انتخابات اعلان کړي، او د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې 14 شپږ مزدوران وجړي. د خبرونو تفصيل په کراچۍ کې هندوانو او عیسویانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کچي سیمې د غلو لخوا تختور شوې د دوی کسان دي زر تر زره را خلاص کړي. مظاهره کوونکو پرون د کراچۍ تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کاو، په دوی د زورونو د مخنیوي په حق کې شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر وینس ویجه مشال ریډیو ته ویل چې د کچي د سیمې یو شمېر هندوان او عیسویان د تاوان لپاره تختول شوې دي. وروسته د سند د کورونایو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز له مظاهره کوونکو سره مذاکرات وکړو. دا وای وکړه چې هم پرون یعنی د سپتمبر په 3مه د عملیاتو پر مهال درې تختبر شوی هندوان د کچي لغلو څخه خلاص کړی دي. لری وړاندې پښتنو هم د کچي د غلو لخوا د زنو پښتنو د تختونو ضد مظاهره کړې وي. د پنجاب او سند په پولا پرتا د سیمه کې حکومت د اپریل میاشت راهیسې د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د پاکستان سمندري ځواک وایي چې د بلوچستان په گوادر کې د هلیکاپټر پریوتو پیخه کې درې کسان وژل شو دي. سمندري ځواک نن جاری کړی بیان کې ویلي چې په وژل شو کې د دې ځواک دوه افسران او یو عسكر شامل دي. د بیان تر مخه داسې ښکاري چې د هلیکاپټر د تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې غورځېدلې وي. بیان زیاتوي چې سمندري ځواک د پیخه په لټنې پیل کړی دي. په بلوچستان صوبا کې تیر کال هم د اگست په 2مه د پاکستان د پوز د هلیکاپټر غورځېدلو پیخه شوې و چې پکې د لیفټ جنرال سرفراز علی په ګډون اسواره ټول شپږ پوځي افسران مړه شوي وو. د باجوړ په انیت قلا بازار کې دوه تنان وجل شوې. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار خان نن مشال لريو ته ویل چې په وجل شو کې د ماموندو سیمه د انیت قلا سمي ولاو د بډالۍ کې د اوچا شامل دي. د نوموړي د وینا تر مخه په دې بریټ کې د ناواګۍ تحصیل یو اوسیدونکو جوړل شوی هم دي. اسرار خان زیاتوي پولیسو د پیښې په لټنې پیل کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا وجدي. په دې ورسته یو کې په باجوړ کې د هدافي وجنو او بمی چاودنو پیښې زیاتې شوی دی چې پکې د جولای په 1 ځانمرګي بریډ شوی وو. دغه بریډ چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د په سیاسي جلسه شوی وو، پکې د پولیسو د معلوماتو تر مخه 15 کسان وجل شوی او تر سلو ډیر روبل شوی وو. دغه بریډ ځمواري داعش وسلوال ډلې منلې وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په نگران حکومت او انتخاباتي کمیشن غک کړی چې زر تر زره د پارلماني انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بشري حقوقو د کمیشن مرستيال چیرمن اکبر خان نن مشال لريو تول چې دوی د ټاکنو په اړه په غیر یقیني صورتحال خپل اندېښنې څرګندې کړې دي.
ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن آف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه عینی مدت دننه یا داغې سره نږدې انتخابی شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخابي حواله سره شکوک او شبهات مداوا وشي.
بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د حلقو د حدبندۍ موده یې لنډه کړې. د نومبر تر 1 پورې به دا کار مکمل شي. د کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حلقو حدبندۍ د موده د کمولو مخه زر تر زره ټاکنې کول دي. قومي اسمبلی د اگست په 9 تحلیل شوی و. دغه هیواد د آئین له مخې د اسمبلی د تحلیل کېدو وروسته په کار ده چې په نوي ورځو کې انتخابات وشي. د ایران سرکاري رسنیو د سپتمبر په 4مه ریپورت ورکړی چې د ایران په شمال کې د اسکرو په یو کان کې 14 شپږ مزدوران وجدي. سرکاري خبری ایجنسی ارنا ویلي 14 په شمال خار د مغان کې په یو 400 میټره جوور کان کې شوې ده. سمدستي سرګند نه ده چې د 14 لامل سو، خو ارنا وایي چې دا 14 پرون شوې ده او د کان کیندونکو د ژغورلو هڅې ناکامه شوې وي، خو د سپتمبر په 4مه سهار یې جسدونه ومندل شو. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې د مذهبي اقلیتونو خلکو د خپل تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د روان میاشتې په اتمه نیټه د ولسمشر عارف علوي کریم د سرتر رسیدونکو وایي چې د ولسمشر د رخصتېدو نه پاس به نگران حکومت د خپل کمو اختیاراتو سره د ملک چلولو ذمہواري هم پوره کوي.
آئین کیم گنجائش تا او کومن دا الیکشن ایکٹ او گورو اغا دا نگران سیٹ اپ ایمرجنسی دا پارا اغیتا اختیارات ورکڑی شوی دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د پخوا برعکس سیاسی ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی. خو څېړونکي وایي په دې وړاندیز د تحریک انصاف د مشکلاتو کمیدل ممکن نه ښکاري.
کوم سیاسی ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلی دی نه هغوی به مسوچ کوي ګوري به اسټبلشمنت طرف ته چېره د عمران خان سره مخکې لکه څه کېږي نو د هغې بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکولی کېږي.
د ګرانۍ خلاف د احتجاجونو له وجې د جماعت اسلامي د یو شمیر مشرانو خلاف پولیسو رپورټونه درج کړي دي. د ګوند مشران په دې اړه څه وایي؟ او اسلام آباد وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې شوې وسلې د وسلوالو لاسو ته لوېدلې چې له وجې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کراچۍ کې مذهبي لګکیو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې داوه وکړه چې د کچي سیمې غلو د دوی یو شمېر کسان د تاوان لپاره تښتولې دي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې تښتول شوي کسان اخلاص او په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د مذهبي اقلیتي ډلو مشرانو له چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړي. تر دې وړاندې د سند او پنجاب په پوله د کچې سیمې غلو یو شمېر پښتانه هم تښتولي وو چې پر ضد یې پښتنو ترانسپورټرانو مدني فعالانو پراخې مظاهرې کړې وې. په عین وخت کې د سند حکومت ویلي چې د کچې د غلو پر ضد یې عملیات روان دي. له کراچۍ نه د نیازالدین خان رپورټ په دې موضوع اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
احتجاج کوونکو ویل د سند صوبې په کچه سیمه کې د هندوانو او عیسایانو لس کسان غلو تښتولي دي چې پکې پیغلې، انجونه، ماشومان او ځوانان ډاکټران هم شامل دي او اوسې د کورونو نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي. د احتجاج په مهال د تښتولې شوي مکی جگدیش رویری ډاکټر نرگش کوماری مشال ریډیو ته وویل زما بوډا ترې تښتولې دي او اوسې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي.
بچے کو کڈنیپ کیا
دا وای چې زما بوډا ترې تختولې دي. یو بل ماشوم هم تختولې دي. دا وخت هلته د تختونې ډېر زیاتې پیښې کیږي، پرانا روزي کیږي او غل د ډېرو پیسو مطالبه کوي. هغه د کروڑونو روپو تاوان غواړي او حکومت دا وخت هیڅ هم نه کوي.
حکومت اس وخت کچھ بھی نہیں کر رہی.
ډاکټر نرگش کوماری زیاته کړي چې پولیس او حکومتي چارواکو ته د خپل تر او نورو کسانو د خوشی کولو لپاره وار په وار ویلي، خو تر اوسه خپلوان را خوشی نشول. د احتجاج په وخت د مظاهره یو ګډونوال ډاکټر وینیش ویجی بیا مشال ریډیو ته ویلي د سن صوبې کشمیر کنکوټ سکر سیمو کې د کچې د غلو لخوا د مدیر حسی د خلکو د تختونی پیخي روانې دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمون حلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسونا تر دوله سپوری هندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یواز هندوان نو تختولی کیگی. ڈاکٹر منیر نائچ مکھے جگدیش کماری جی ادیب غلو تختولی دا. پرانا روزی کاروبار کون کے ہندوان او ٹرانسپورٹران د کلونا تختول کیگی او پلارے د گاڈو ڈرائیوران تختول کیگی.
ڈاکٹر
وینیش زیاتکڑے چی د کچی ڈاکوان د تختولی شو کسانو ویډیوګانې خپلوانو ته رالیږي او د کروڑونو روپو تاوان ترې غواړي. احتجاج چې مازیګر پیل شوی و تر شپې ناوخته روانو. مظاهره کوونکو په تین تلوار سیمه کې د احتجاج په توګه سړکونه هم تړلي وو. بلخوا د سند د کورنو چارو نگرا وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز بیا د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او دعوی کړی چې د ستمبر په درېمه د کچې د غلو نه دوه هندوان په عملیاتو کې راخوشي کړي دي او نور به هم ډېر ژر راخوشي کړي. د سند کورنو چارو نگرا وزیر حارث نواز بیا رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کچې د غلو پر ضد د لوی عملیاتو لپاره کار روان دی او ډېر ژر به سیمه د غلو نه پاک کړل شي. دی وایي چې په جیکب آباد شکارپور کې موږ پوره تیاری کړې ده. د کچې د غلو پر ضد به ډېر ژر عملیات پیل شي. د کچې د غلو پر ضد به په هر سیمه کې عملیات کیږي او تاسو به ډېر ژر د دې عملیاتو اثر هم ووینئ. هندوان او ټولو لګکیو ته به په سند کې مکمل تحفظ ورکړی شي. د سند په کچه سیمه کې د غلو لخوا هندوانو عیسایانو د تختونې د لومړۍ پیښې نه دي. له دې وړاندې په یاد سیمه کې څو ځله د پښتنو کاروبار کوونکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي دي. په 1300 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو چې غلو د تاوان لپاره تختولي وو، چې پکې د ټانګ اوسیدونکو وکیل حکمت الله ایډوکیټ خالد بیٹنے، د سوات احسان الله، د شنګلې اسلم خان، د خیبر عمران افریدی، د وزیرستان سره تعلق لرونکو لقمان وزیر او په ګڼ شمېر نور کسان هم شامل وو. یاد کسان بیا په کراچۍ، سکر او خیبر پښتونخوا کې د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا وار په وار د لویو احتجاجونو وروسته راخوشي شوي وو. په کراچۍ کې ټرانسپورټران او کاروبار کوونکو وار په وار د حکومت غوښتنه کړې چې د سند په کچه کې د غلو پر ضد د لوی عملیات وکړي او د دوی جن او کاروبار دی خوندي کړي. د سند او پنجاب تیر حکومتي وزیرانو بیا وار په وار ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډیوې
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد د انتخاباتو له کمیشن غوښتي چې د راتلونکو عام انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. د بشری حقوقو کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان نن مشالې ویل چې دوی د انتخاباتو په اړه غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. د دې په خبره د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې د حلقه بندیو 4000 تر زره پورا او د نوي ورځو د نن په ملک کې د عام انتخاباتو شیډول اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ترڅنګ پلسګوند هم د حلقه بندیو له وجې پټاکنو کې په ممکنه ځند خپل تحفظات ښکاره کړی دي. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن، د نگران حکومت، د الیکشن کمیشن او د نادرانه هم غوښتنه کړې چې په ملک کې په ټاکل شوی نوی ورځو کې دننه یا دې سره نږدې دي د ټاکنو مهالویش یا شډول اعلان کړي او په هیواد کې د مخ په زیاتیدونکې ګډوډې په اړه هم اندېښمن دي. دوی وايي په خیبر پښتونخوا کې د روانې ترهګرۍ لامله سیاسي ګوندونه په صوبه کې له کمپاین کولو ویر لري. دوی وايي چې په تیر وختونو کې هم دا رجحان دوی لیدلې او دا باید په هیڅ حالت تکرار نشي او دا د ټاکنو ځنډولو لپاره د بهانو پتوګه ونه کارول شي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نائب چیرمن اکبر خان مشال لیډو ته ویل چې د سپتمبر په درېمه د دوی د کمیشن د کونسل غونډه شو او پکې د دې اندېښنو سرګندونه او دغه غوښتنه وشوه.
تیر شوی سمودینه صورتحال انتهایی سنگین شوی دی او بدبختی سره قوم او ولس د مایوسۍ سره مخ دي. ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن اف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه عینی مدت نننه یا داغه سره نږدې انتخابي شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخابي حواله سره شکوک او شوبات مداووشي او کم ارزي حکومت چې ده داغه نم دا مطالبه شوې ده چې مصنوعي طریقې سره د تراګرۍ یا د مذهبي شدت پسندۍ یا فرقوراییت په ذریعہ باندې په انتخابي عمل سره اثر انداز کې دوه ټولو کوششونو دي مخنیوي وشي.
دوی ځکه چې د ټول ټاکنو لپاره د حلقه بندي عمل د زر تر زر سر ته ورسول شي چې هواد کې د ټول ټاکنو په اړه غیر یقیني صورتحال ختم شي. د الیکشن کمیشن لخوا دا نوې حلقه بندو اعلانولو ورسته د ټاکنو کولو پریکړه باندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم نیوکه کړي او په ټاکل شوی نوی ورځ کې دننه د ټاکنو غوښتنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سینیټر بهرامن تنگي مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د وخت کې حالات چې کوم د ملک کاغه اندرونی حالات دي کاغه بیرونی حالات دي کاغه د مهنګای خبره ده کاغه د اکونومي خبره ده کاغه د دهشتګردي خبره ده. نو د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ په دې باندې پویږي چې را سمره په دې ملک کې زر الیکشن وشي نو دومره به عوامو کې چې کوم بچینه ده چې الیکشن کیږي کنه کیږي او دغه بے یقینی صورت حال چې کوم دي. نو د پاکستان پیپلز پارټي د آئینی مدت کې چې د الیکشن مطالبه کوي 90 ډیز کې چې الیکټډ حکومت راشي په دې ملک کې نو د منډیټ په طاقت باندې باغوي د ملک د مسایلو حل کېدو کوشش کوي.
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد سره تماسونه ول نو دوی مشال لیډو سره خپل ادارې د وړمبه سپتمبر هغه خبر پاڼه شریک کړله چې په الیکشن کمیشن د حق بندو نیټه د دسمبر په ځای 1 نومبر ورکړې چې غرض او مقصد د سیاسي ګوندونو په غوښتنه ټول ټاکنې زر تر زره کول دي او دوی وایي د دغه وروسته به د ټول ټاکنو مهالویج یا شډول هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته ټاکل شوی چې د روانې میاشتې یعنی ستمبر په 8 نیټه د پاکستان د 14 ولسمشر ډاکټر عارف الوی آئینی کاری مودا ختم شي. په داسې حال کې چې د نوي ولسمشر د انتخاب چارې به زکا د ځان اخکار کیږي چې اقامي او هم سلور واړه صوبایي اسمبلی وارله مخه تحلیل شوې دي. دا چې د حالاتو ته پکتو آیا الوی به بیا هم ولسمشر پاتې شي، د اختیارات بسوی او د نوی ولسمشر انتخاب با کلا او څنګه وشي، دا پوښتنه زموږ خبريال شانواز ترغزی د قانوني او آئینی چارو د پوهانو مخې ته ایښی دي او د اغوی جوابونو باندې دا ریپورت برابر کړي.
د آئینی پاکستان په څلور څلوېښتمه الف ماده کې لیکل شوی تر هغه چې کوم نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی زوړ ولسمشر ته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازه شته. د پېښور های کورټ وکیل او قانون پوه علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته د ستمبر په 14 موول داسې حالات په ملک په اول وار جوړ شوی چې ګنې جمهوریت بحال دی، خو ولسمشر، وزیر اعظم او د ټولو صوبو وزیر لګه نگران ناست دي.
ایشو دا دا چې د وخت کې زمون ټول پاکستان اډ هاک سیستم باندې روان دی، او چې کله هم ایمرجنسی خبره راشي نه د ایمرجنسی پروویژنز د پاره آئین کې د غشته گنجائش تا او کومنګ د الیکشن ایکټ وګورو په سیکشن 230 کې هغه د نگران سیټ اپ پاورز کمی خو د ایمرجنسی د پاره هغه ته اختیارات ورکړي شوی دي. یو ډیسیژن اغستل هغه باغی کوي ځکه چې هغه د ملک سلامتیا سره تعلق ساتي.
ډاکټر عارف الوی د پاکستان 14 ولسمشر دی. پاکستان کې د ولسمشرانو تاریخ د 1955 د 23 مارچ نه شروع شوی او اولنې ولسمشر اسکندر مرزا و. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې president.gov.pk د معلوماتو سره سم په 20 اکتوبر 1958 کې پوځي مشر جنرل ایوب خان دویم، په 25 مارچ 1989 جنرل آغا محمد علی یحیی خان، 1 دسمبر 1971 کې سلفقار علی بټو، 14 اگست 1973 کې فضل الهی چودھری، 14 ستمبر 1978 باندې جنرل ضیاء الحق، 14 اگست 1988 باندې غلام اسحاق خان، 14 نومبر 1993 باندې فاروق لغاری، 1 جنوری 1998 باندې محمد رفیق تارڑ، 6 جون 2001 باندې جنرل پرویز مشرف، 9 ستمبر 2008 باندې آصف علی زرداری، 9 ستمبر 2013 باندې ممنون حسین او هم 9 ستمبر 2013 باندې ډاکټر عارف الوی ولسمشران ټاکل شوی. د آئینی پاکستان د مخې د ولسمشر د څوکۍ موده 5 کاله وي. ټاکنه به د قومي اسمبلی، سینټ او د ټولو صوبایي اسمبلیو منتخب غړي کوي. د اسلام آباد خبریال متی الله جان چې د آئینی او قانوني چارو تجزیه کار دی. مشال رډیو ته یې وویل د پاکستان آئین ولسمشر ته که د مودی تر ختمېدو وروسته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت ورکړې، نو بیا یې دا اجازت هم ورکړې چې هغه ځینې هغه کارونه وکړي کوم چې د منتخب ولسمشر کار وي.
آئین کې اندر نگران صدر کا کوئی کانسیپٹ
په آئین کې دننه د نگران ولسمشر تصور نشته دی. که ولسمشر د خپلې مودې پوره کېدو نه وروسته خپل کار برقرار ساتي، هغه به د دې ملک ولسمشر ګڼل شي، نه چې نگران ولسمشر. که داسې کوم ارډیننس جاری کوي نو جاری کولی هم شي، خو د نگران وزیر اعظم په صلاح. د نگران وزیر اعظم دپاره هم تاسو وکتل چې انتخابي قانون کې ځینې بدلونونه وشو چې په کې ورته ځینې اضافي ذمهواریانې هم ورکړي، خپل کار برقرار ساتل مانا د ولسمشرۍ په څوکۍ خپلو ذمهواریانو ته دوام ورکول، او آرډیننس مانا د ولسمشر لخوا جاری کیدونکي قانون. دغه شان قوانین د منتخب شوي پارلمان نه جاری کیږي، بلکې منتخب کابینه یې جوړ کړي. وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د جاری کولو وینا وکړي او ولسمشر یې د خپل لاسلیک سره جاری کړي. د قومي اسمبلۍ آئینی موده د اګست په 14 د شپې پوره کېده، خو تیر وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلیانو تحلیلولو دپاره 9 اگست شپه مقرره کړې وه. د حکومتي مودی تر ختمېدو وړاندې ډیجیټل مانا کمپیوټري سرشمیرن هم منظورې کړې وې. نو د آئینی پاکستان 12 ماده په 2 برخه کې لیکلې شوې، هر کله چې نوې سرشمیرنې وشي انتخاباتي کمیشن به نوې حلقه بندیانې کوي. نو تر هغې وروسته چې نوې حلقه بندیانې وشي ورپسې عام انتخابات وشي او وفاقي او صوبایي حکومتونه انتخاب شي، د نوې ولسمشر ټاکنه به ممکنه شي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي او سیاسي بحران د هواد وګړي پریشان کړي، د چارو ځنې شنن کې وایي چې دا مسلې د سیاسي ګوندونو، اسټابلیشمنت او نور متعلقه ادارو ترمنځ د یوې پراخ مکالمې لارې هوارې دي. شي پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف هم په ورستیو کې ویلي چې دا ګوند د داسې یو عمل برخه جوړېدو ته تیار دی، خو ځنې نور کتونکي بیا دا موقف لري چې د خبرو وخت تیر شوی دی او ښایي د تحریک انصاف پر ضد سخت فیصلې وشي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نرخونو د جدول خلاف د خلکو احتجاج دوام لري او د انتخاباتو په حق له هم په سیاسي ګوندونو کې بې باوري موجوده ده. تجزیه‌نگران وایي چې د غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ګوندونو، اسټابلیشمنت او نورو ماهرینو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې ضرورت دی. دوی وایي چې د نرخونو او انتخاباتو په اړه په شریکه قابل عمل پریکړې ملک له موجوده بحران نه راوستی شي. د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان وکیل بریسټر ګوهر خان هم ویلي دي چې د موکل د سیاسي ګوندونو او اسټابلیشمنت سره خبرو اترو ته تیار دی. په 8 اگست عمران خان سره په اټک جیل کې د ملاقات نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل.
خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سازیاتی ہوئی جس میں مجھے ناجائز،
عمران خان وہی چھ ماسرہ زیادہ ہی ہوشو زب پر ناجائز تو کا پجل کے بندی کر لیشوم زما جائز حقوق کو لٹول شول خود دے ہر سو بوجود ز خبر و اترو تا تیار یم زدا ادارو او سیاسی گندونو سر خبر تا تیار یم خبر با پنوی روزو کے دن شفاف او عددانہ انتخابات کا ولو دا پارک کی گی
الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہولڈ کیا گی
تجنګران وایي چې په وخت او آزادانه انتخابات کول شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه چې د نګران حکومت په نسبت یو منتخب حکومت زیات واک لري او خلکو ته جواب دی وي. خو ځنې شنون کې وایي چې عمران خان د توشخانه سایفر او د 9 می احتجاج په کیسونو کې بندي دی، نو په داسې وخت کې د دوړندیز ډیره ګټه نه لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی مشال اډیو ته وویل.
دې ټیم کې وسله د عمران خان دغه چې کومه وړاندیز دی د دې ډیر زیات وزن زکم نه لري چې وسله هر چاته پته لري چې وسغه ته ضرورت دی. نو وس به ګوري دا چې کومه سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلی دی نه هغوی به مسوچ کوي، ګوري به اسټابلیشمنت طرف ته چیرې د عمران خان سره مخکې لکه سکیږي. نو کو ان کیس څه په نظر راځي چیرې د اسټابلیشمنت لخوا هغه سره لکه نرمه رویه خپلول کیږي کومه چې ښکاری نه، نو دا غي بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکول کیږي. نور ماته څه خاص امپیکټ د ځکه نخکاری چې وسر ډیر نا وخت شوه.
د جنګران دا هم وایي چې د سیاسي ګوندونو او نورو خواو ترمنځ که په خوا یو پراخه مکالمه شوې وه، نو د موجوده بحران مخه به نیول شوې وه. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر ریاض خان د عمران خان د وړاندیز په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دوران دې سیاستدان چرې هم د خپلو حریفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو اترو لارې نه بندوي. ولی عمران خان پاکستانی سیاست کې اولنی داسې سیاستدان دی چې هغه په خپل دور اقتدار کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د هیڅ قسمه مذاکراتو نه انکار کولو.
د رسنیو د راپورونو تر مخه تر دې د منه خو د وکترانو لخوا په ملک کې د ګرانۍ د کمولو لپاره کوم قابل عمل لایح عمل وړاندې شوی دی او نه د انتخاباتو د نیټې اعلان شوی دی چې په نتیجه کې په عام اولس او سیاسي ګوندونو کې بېچینی مخ په زیاتېدو ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پېښور او کراچۍ پولیسو د جماعت اسلامي د زنو ځایي مشرانو خلاف په دې وجه مقدمه درج کړې چې ګنې دوی د ستمبر په 2مه د ګرانې خلاف په خپلو احتجاجي مظاهرو کې عامه امن خراب کړی دی. خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دا تورونه رد کړي ویلې دي چې د سوداګرو په سلا به د ګرانې او د بجلی د زیاتو نرخونو پر ضد احتجاج جاری ساتي. نوموړي زیاته کړې چې ګوند به یې د سلور واړو صوبو د ګورنرانو د کورونو مخې ته احتجاجي پرلتونه هم وهي. په دې هکله تفصیل د پېښور نظمن خبريال غلام غوس را کوي.
د سپتمبر د 2مې د احتجاجونو په سر د جماعت اسلامي د ځینو مقامي مشرانو په ضد مقدمه درج شوې دي. د سپتمبر په 2مه نیټه د جماعت اسلامي او سوداګرو د تنظیمونو لخوا د ګرانۍ او بجلی بلونو کې د زیاتوالي په ضد په ټول هیواد کې دوکانونه او بازارونه د احتجاج په توګه تړلې شوې وو. خو د هغې وروسته بیا د سپتمبر په 3مه نیټه په پېښور او کراچۍ کې د جماعت اسلامي د ځینو مقامي مشرانو په ضد د پولیسو لخوا د دپه 144 د خلاف ورزۍ په اساس مقدمه درج شوې دي چې پکې په زور د دوکانونو بندولو، سړکونو د تړلو او د سرکار په کار کې د مداخلت تورونه لګولې شوې دي. خو د جماعت اسلامي لخوا دا تورونه رد کړې شوې دي. په دغه اړه د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرتر سید جماعت علي شاه د سپتمبر په 3مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په عدالتونو کې دغه مقدمو په ضد اپیلونه داخل کړي دي او د دې مقدمو د درج کولو مقصد یره تره خورول دي چې څوک د ګرانۍ په ضد نور احتجاجونه ونه کړي.
په 3 سپتمبر باندې په ټول ملک کې یو بهترین شټر داون خلکالو کو زمون مرګري پر امن تور باندې په هر خار کې او چلسیو کې شریک شو. په پېښور کې د تاجرانو او د جماعت اسلامي مشترکه ریلیانې وتی هلته هیڅ ذاتي واقعیا نه ده راغلي چې موږ زبردستي کړی چا باندې په زبردستۍ دوکانونه بند کړي دي یا والټه کولم کړي دي یا بل داسې واقعیا. د هغې نه باوجود پولیس د جماعت اسلامي د مشرانو خلاف مقدمه درج کړې ده او دا بالکل بے انصافی ده. دوی په عوامو کې په تاجرانو کې یو یره پیدا کوي چې د دې خلاف دې احتجاج ونشي.
په عین حال کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د سپتمبر په 3مه نیټه په لاهور کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د ګرانۍ په ضد د نورو احتجاجونو پلان اعلان کړي. سراج الحق ویلی دی چې که حکومت زر در زره د بجلی او تیلو په نرخ کې د کمی فیصله ونه کړه نو دوی به بیا د سلور وړو گورنر هاوسو مخې ته په سلور وړو صوبو کې احتجاجي پرلتونه وهي. بلې خواته وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تر دې وړاندې د بجلی بلونو کې د زیاتوالي په اړه د ولسی او سیاسي وندونو د احتجاجونو وروسته د خپلې نگراني کابینې او د بجلی د نرخ د ټاکلو د ادارې نیپرا سره مشاورت کړې ده. خو د اگست په 1 نیټه هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې دوی به په دغه اړه د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF سره مشاورت کوي او دوی داسې هیڅ یو ګام نشي پورته کولی چې په وجه یې د پاکستان او IMF ترمنځ د قرض پروګرام متاثر شي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کراچۍ کې هندوانو او عیسایانو د مظاهره پترس کې حکومت غوښتنه کړې چې د کچې سیمې د غلو لخوا د تاوان لپاره تختور شوې د دوی کسان دي خوشی کړي. ورسته د سند کورونو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارس نواز د مظاهره کوونکو سره مذاکرات کړي او داوا یې کړی چې هم پرون یې د عملیاتو پر مهال درې تختور شوي هندوان د کچې له غلو خلاص کړي دي. د پنجاب او سند په پولا پرته د سیمه کې حکومت د اپریل میاشتې راهیسې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان سمندري ځواک وایي چې د بلوچستان په گوادر کې د هلیکاپټر پریوتو پیخه کې درې کسان وژل شوي. سمندري ځواک نن جاری کړی بیان کې ویلي چې په وژل شوو کې د دې ځواک دوه افسران او یو عسكر شامل دي. بیان زیاتوي چې سمندري ځواک د پیخه پلټنې پیل کړې دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار خان وایي چې نن ماسپخین د باجوړ په مامندو کې د اناط کلا سمی الله او د بډالۍ کلی داود شاه په ډز وژل شوی. د پولیسو د وینا تر مخه په دې برید کې د ناوګۍ تحصیل یو سیدونکو جوبل شوی هم دی. پولیس وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا وجدي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په نگران حکومت او انتخاباتي کمیشن غږ کړی چې زر تر زره د پارلماني انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان نن مشال لیډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو په اړه په غیر یقیني صورتحال خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه اعلان کړی چې د حلقو د حدبندۍ موده یې لنډه کړي او هڅه کوي چې زر تر زره انتخاباتو لپاره انتظامات مکمل کړي. او د ایران سرکاري رسنیو نن خبر ورکړی چې د هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې 14 شپږ مزدوران وژلي. سرکاري خبری ایجنسی ایرنا وایي 14 په شمال خار د افغان کې په 1400 میټر جوړ کان کې شوی. په سمدستي توګه د دې 14 علت معلوم نه دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو ریپورتونو ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم وای په افغانستان کې واک تا د طالبانو لرسیدو ورسته په پاکستان کې حالات د خګېدو په ځای لا خراب شوې دي. انوار الحق کاکل جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او بهرنو ځواکونو لوتو ورسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډالو ته پلاس ورغلي چې په پاکستان کې د بدامنې کارویانی کوي. هغه دا هم ویلي دي چې پراتلونکو کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواخته. په دې هکله تفصيل د امید ظهیر مل رپورت کې اورو.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنې دوه سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې ده. هغه د دین امنۍ لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیا لابلو ډالو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی.
وو اکوپمنٹ اف وار
هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو لوته ورسته به مدیریت پاتې شول چې پاغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي. دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکو کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنځمې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړی و چې افغانستان د امریکا له وتورسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیا لابلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستانی چارواکو له دوی د پاکستانی پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستانی چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان راډیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا ځنو سرکاري په هنتونو د روان 2023 کال لپاره په خپل فیزونو کې 10% اضافه اعلان کړي. ل دې په هنتونو څخه یو د پیښور اسلامي کالج په هنتون هم د چویان دی وای دا اضافه یې له قانون سره سم کړي ده. خو بل خواز د کون کې وای چې دوی او کورنۍ ورله مخه ګرانه پریشان کړي دي او د زیاتو فیسونو ورکولو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې سرکاري کالجونو په هنتونونه له مالی ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت د پیسو غوښتنه کوي. تفصیل د عظمت علي شاه رپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا ځینی سرکاري په هنتونونو د کال 2023 لپاره د 14 نه تر 14 او د ایم فیل او پی ایچ ڈی په فیسونو کې د زیاتوالي اعلان کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا سرکاري په هنتونونو او کالجونو د مالی ستونزو سره مخ دي او صوبایي او وفاقي حکومت ته د فندون لپاره مراسلې استولي خو غوښتنې لا هم نه دي منل شوي. د پهنتون زده کوونکي اسامه حنیف وای چې د داخلو ترڅنګ ورته د هاسټل ترانسپورت او نور فیسونه هم سیوا دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم مالی ستونزې راشي نو پهنتونو ناز زده کوونکو ته فیسونه سیوا کړي.
خیبر پختونخوا جامعاتو فیسونو کې 13% انکریز کړی دی. همدغه شان د اسلامي کالج هم خپل فیس د 47,000 نه د 51,000 پورې رسولې دی د سیمستر فیس. پزیر د دې چې حکومت وخت او طالب علمانو ته سکالرشپس پرووایډ کی هغه ته ریلیف ورکي هغه نور هم په ازمایش کې چې په هغه باندې د ظلم کوي.
اسلامي کالج او زری په هنتون په خپل فیسونو کې 10% زیاتواله راوستي. د اسلامي کالج په هنتون ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې د هنتون د قانون د لاندې هر کال 10% فیسونه سیوا کوي. نو موري زیاته کړه چې په سرکاري کالجونو کې په کمو پیسو د 14 نه تر 14 ټولګي پورې زده کړې ورکول کیږي چې ورسره په هنتونونو کې د زده کوونکو شمیرې په کمی دودي او مالی ستونزې هم سیوا کیږي.
د یونیورسيټي د رول سیدي یاد کم د فیس چې کم سیوا شوې دي نو دا خو ډیر ټایم نه کوم داسې کال په کال باندې چې دینو فیسونه سیوا کیږي او دا خو پراسپیکټس کې داسې دینو د اول نه مینشن شوی وي. کالجونو کې هم چې بی ایس شروع شو سمستر سیستم التم شروع شو د هغې پیسې ډېرې کمې دي د یونیورسټیانو بلازم د چې ډېرې د هغې په وجه باندې په یونیورسټیانو کې چې دینو ایډمیشن روز تر روزه کمیږي.
پاکستان تحریک انصاف پتیر حکومت کې د لوړو زده کړو فند 11% کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 نه 2.5 روپو ته راټیټ شوی دی. د اسلامي کالج پوهنتون استاد پروفیسر شانواز مشال ریډیو ته ویل چې دا عمل د پوهنتونونو د شخصي کولو طرف ته لار جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د 13 ترمیم نه رستو د صوبایي حکومت ذمہواري ده چې د پوهنتونونو مالی ستونزې هوارې کړي.
دغه پرایوټایزیشن په عمل کې خو بیا هم دا کیږي چې د زده کوونکو د سټوډنټانو فیسونه سیوا کیږي او د دې سره سره چې دی د دغلطه د ملازمینو او استادانو تنخواګانې چې دی په مختلفو طریقو باندې کمیږي یا پاره کې مختلف قسمه کټوتیا ناراضي دي. دوران کې د یونیورسيټین د ډیرو بحرانونو سره تیرېدلې او حکومت چې بجټ کم کو نو د دې سره سره به یو اډوایزری یونیورسيټین ته لیږل او یونیورسيټین ته به وی چې تاسو خپل چې کم ریسورسز دي خپل کم وسایل چې دي تاسو د اغې نه پیسې ګټل شروع کړئ. نو د یونیورسيټین سره خپل وسایل بچوي لکه په کم شکل کې به وي. د یونیورسيټین وسایل په هم د زده کوونکو دي د سټوډنټان دي نو سٹوډنټانو فیسونه چې دي دا سیوا کېدل شروع شو.
د اگست په 13 د پیښور پوهنتون استادان هم د تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاج کړو او ویلیو ک پوهنتون انتظامی او د لوړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نه کړي نو پوهنتون به په مستقله توګه بند کړي. بلخوا د پوهنتونونو انتظامی وایي چې اسلامي کالج پوهنتون ته 50 کروڑ او پیښور پوهنتون ته 315 میلیون روپۍ پکار دي چې د پوهنتون انتظام وچلوي. د اگست په 13 صوبایي حکومت د تنخواګانو لپاره پیښور پوهنتون ته 2.5 کروڑ روپۍ ورکړې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو قبایلي مشرانو جرګې د یو کاس کور اعلان کړی چې په ټولنیزو رسنیو په هم تنقید شوې ده. د جرګې په حکم پرون د یو کاس کور هغه وخت اعلان شو چې د جرګې په داوا هغه خپل رور په داسې حال کې وجلې و چې جرګه لا هم روانه وه. په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو نه پس اوس هلته دغه سی یو اقدام غیر قانوني دی، ځکه په ټولنیزو رسنیو یو شمیر کسانو هم تنقید کړی دی، وای چې د یو کس د کړنو سزا ولې ټولو کسانو ته ورکول کیږي. په دې حق له تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د سپتمبر په 3 اوتمانځای جرګې خیسور کې د یو کس کور په هغه تور وسوځو چې د مشرانو په وینا خپل ورور یې وژلې و. د مشرانو وینا ده چې تر څو جرګه روانه وي څوک به د چا وژنه نه کړي، حکومت سره به جرګه نه کړي، د خلاف ورزي په صورت کې جرمانه اخلي او اخیستل شوی کورونا یې ډنګوي. د سپتمبر په 3 د اوتمانځای جرګې سلويشتي یا چی غوړان دي ملک نصر الله، ډاکټر ګل عالم وزیر، ملک رب نواز وزیر او نورو جرګه ته وویل چې چا هم د جرګې د پریکړې خلاف ورزي کړې سلويشتای د ورشي کور دی ورته وران کړي او جرمانه به اخلي. اوتمانځای جرګه د 13 2 میاشتې نه رزمه کې روانه ده چې د مشرانو په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم لري او تر څو چې یې ټولې پریکړې نه وي کړې او غوښتنې یې پوره نه وي تر هغې به د حکومت سره هر ډول جرګه ناسته باندې بندیز وي. چا چې خلاف ورزي کړې هغه ډیری مشران جرمانه شوي او د پاتې نه جرمانې اخلي او کورونه به یې ډنګوي. د جرګې دغه اقدام په اړه حکومت لخوا هیڅ غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې دغلته له فوځي او انتظامی مشرانو موقف واخلي خو دوی هیڅ ځواب نه وکړ. البته مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک تر دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوتمانځای جرګې سره مذاکرات لګیا دي، هر ډول ډاډ یې ورکړې چې امنیت او نورې ستونزې د حل لپاره حکومت ګامونه اخلي. نوموړي او دغلته فوځي چارواکو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د قانون سرغړونه چې څوک هم کړي پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د اوتمانځای جرګې لخوا سوځول شوی کور په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه روان دي او دغه ګام غندنه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د غلطه ځوانانو او مشرانو چې نه غوښتل د حالاتو د نزاکت په وجه نامونه واخلي او خپل غږونه ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې د یو کس سزا ټول خاندان ته ورکول کم قانون او انصاف دی. دوی وویل چې حکومت، پولیس او ادارې شتون لري نو بیا مشران یا جرګه د کم قانون لاندې د خلکو کورونه د جرمانې په تور سوځوي. اوتمانځای جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو او مهم هم بندیز اعلان کړي. دوی اعلان کړي چې د اوتمانزا یو کم مشر یزوان هم د فوز جنرال کور کمانډر او یا نورو فوزی چارواکو جرګه یا ملاقات ته تللې دا غوی ټولو نه جرمانی اخلي او د ډیرو مشرانو څخه دغه جرمانی اخستی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بر جنوبی وزیرستان د سراروغ اوسیدونکو د خپل ناروغانو لپاره د امبولانس گاډي د نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي د روغتون چارواکي د اسانتیا د امنیتی دلایلو په بنیاد نه ورکوي. خو د ضلع د صحت محکمې مشر وایي چې د سراروغ په هسپتال کې یو امبولانس د ناروغانو د استعمال لپاره شته دی. د زیاتوي چې په هسپتال کې د ضروري داروګانو ترڅنګ طبي عمله هم هر وخت موجوده وي. تفصیل د سیمې نظم خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغ سیمې اوسیدونکي ویایي چې د سیمې هسپتال چارواکي یې خلکو ته د امبولانس سهولت ناسم امنیتي حالات په وجه نه ورکوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سراروغ سیمې اوسیدونکي عثمان ماسید مشال ریډیو ته ویایي
ګرا وزیرستان سے لوی تحصیل د کیندا یا غاثر اروغا د بیا چې د کوارټر هسپتال دای سبل د کیډنډ وشه دوله برجن کی جتینا د تارول سے پاس هسپتال سے پاټای نوې چې تیر پاټای د وګ په مریضن په داخمینا باندې او پانا باندې کیما یې د هسپتال انتظام یا د تیر ریکا تا کلاس فور مشته مو کامی بالکل نه ډاکټر وان ہے سو کا پاس هسپتال سے نوې په مرجن سی ډی ام دا دی پیشنټ دا ورکړا چې کلا مو امبولانس غا د نو وکلا مو ته غا په کې را ډیزل نه ساده مو چې ډیزل مش په خپل ریپي ورتا دی پکه امبولانس رات کې پانا باندې دیو لو چې نامې ته دې کړی مسله دو په داوا جامو نه نشي د سره د لای ډیر دا یو ما نه دا غوښتنا کوي چې یا درې سال وره امبولانس په دا ان ای ټایم مثال دې ته پیشنټ ته موجود دی په یو امبولانس باندې خو څار نه کیږي او دا نه مسله نه دا نشته او دې جامو یې سکیورټي مسله دو دې مو دې ځلې مسله دو
ناسام امنیتی حالات په واجه د امبولانس سہولت نه ورکولې په واجه د سراروغ اوسیدونکو نور د کې مشکلات سره مخامخ شوې دي. په دغه برعکس د دوی نورې کاسانې خبرې هم وروي.
مہربانی خان مسعود د سارو سره تعلق ساتو امبولانس کا په مقابل وړي دي د لایچ ډرایور نشته کله چې مشته د سکیورټي خدمات دي او موږ په خپل پیسې مو د پرایز ته پوي دوکي دا څنګه خلک ساته دا نه چې غریب خلک ای په بل کډي وخت لري خدای میرا غوښتنه کوي چې مشته د دغه بحث اساس ضرورت هم دا چې مشته د امبولانس مهیا کو.
مشال ریډیو چې د سراروغ سیمه اوسیدونکو غوښتنه د سویلي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمن مخه تکشه شو او ویل
موجود
د سراروغا سیمه اوسیدین کې تا د ناسم امنیتی حالات په وجه د امبولانس سہولت نه ورکولې په براکښې مشال ریډیو د سویلي وزیرستان ریسکیو یو یو دوا دوا مشر وکاس عالم سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلي وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدین کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د سراروغا خلکو ته په اسپتال د 24 گھنٹو ایمبولینس سہولت زر ویر نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په منځنۍ کورمه کې ځایي خلکو د ځنو امنیتي پوسټو په ختمولو اندېښنه ښودلې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونو وروسته دغه پوسټې ختم کړل شوې دي، چې ورسره د دوی ویر هم زیاته شوې. ځایي چارواکو او پوز بیا په رسمي توګه سندي ویلي، خو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې غیر ضروري پوسټې ختم کړې دي. په دې اړه تفصیل د سیمه زموږ خبریال طارق اورک زیرا کوي.
په منځنۍ کورمه کې لا یو شمېر ځایونو امنیتي پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامي خلک په تشویش کې اچولې دي. د تندې محمد بلال مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي، کڅه هم په سیمه کې تازه ترهګریزي پیښې پر کېدلو خلک لیدلې، خو حوصله هلو بللې چې پر ځای د مقابله هغلته لا پوستو امنیتي سرتیری د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا و چې هغه واقعا بعد سکیورټی زیاته شوی وای، یا په چیک پوینټس باندې یا چیک پوینټس کوم دی هغه زیات شوی وای، خو بجای دا غي چې څومره چیک پوینټس په علي شیرزه سیمه کې هغه ټول خالی کړل شول، او څومره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینه لړل، نو یو خو هغه نه خوشګوار واقعي د واجنه علاقې کې خوف او خراس پیدا شوی، او دغه د واجنه هغه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دویمه سکیورټي ادارو چې کوم دی خپل سکیورټي پوسټ دغه ځای نه ویستل، نو هغه سره د علاقې خلک نور هم خوف او خراس کې او تشویش کړي.
د منځنۍ کورمې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول، بلکې بیرته د فعال کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اگست میاشت کې د معلوماتو تر مخه په لپسې تر وسلوال بریدونو پس په علي شیرزو، مسوزو، زهمشت او پاړه چمکني کې موجود تر 15 زیات پوسټې تر اوسه له امنیتي سرتیرو خالی کړې شوې دي. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتي پوسټې لا هم فعال دي. په علي شیرزو کې د بنډې اوسیدونکو زید شاه مشال رډیو ته وایي، کا وسلوال بیرته راغلي نو پر ضد بیا عملیات وشي، خو پوسټې دورته نہ پریک دی.
دا کوم پولیس ایپ سی چیک پوسټ خالی کی، نو دا کایلکی کی د سینیم حرکت شوی تغه دواجی چیک پوسټ خالی کی، نو په کور دادای څه دیو دالت سرچ اپریشن وکي، یا کوم نه پری دی عادت یو ته کی بجای دی سدا چیک پوسټ پری دی سره علاقې کی خو په هیروس پیدا کی علاقې خلک پریشانی سره مبتلو شي. دینه مخ
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وی، خو چکلا په 2010 کال کې عملیات پیل شول، نو له هغه ځا ټول وتختیدل او د پاکستان پوسټ امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال رډیو ته وای، په سیمه کې تر عملیاتو پس زی پر زی قائم شو پوسټو سره امن بحال پاتې شوه، خو چې ووسی ختم کړي نو سره هر څه لمنځه دتلو خطر ده. آصف زیاتوي، په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخانستلو مؤثر او بهتري نظریه هغلته امنیتی پوسټې قائم ساتل دي.
زه حکومت کوم چیک پوسټونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په ریشرزی کې، نو هغه چیک پوسټونو سره علاقې کې ډیر زیات امن او امان وو، نو بغیر د څه ویخه په پیخ نه او بغیر د څه وزره حکومت څوک دی دغه چیک پوسټونه ختم کړو نو مهرباني د حکومت وکړي چې دا چیک پوسټونه دوباره بحال کړي ولی چې علاقې کې ډېر زیات تشویش ته او خوف او حراس پیدا شوی دی.
بل خو په دغه اړه د پاکستان پوز او پولیسو ښکاره دریز مخې ته راغلی او نه ځلې انتظامی سویلی. البته یو امنیتی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 سپتمبر ویلي د امنیت ساتلو په لړ کې چې کومې اهمې پوستې دي هغه دوی ساتلي خو نورې ځکه لرې کړې چې غیر ضروري ول او بله د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وایي په تړلي کې پر 6 اگست د پولیسو پر ګاډي پسې بامي 14 تر کېدلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې په کې له 500 تر 200 امنیتي سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي په الشزو کې دا وخت لټونی عملیات روان دي او چې کله هغه پاکه شي نو د مسوزو او پړه چمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي په سیمه کې امن بیرته بحالولو له خپلې ذمواري دوی غافل نه دي پاتې. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د چین او افغانستان ترمنځ د پاکستان د لارې تجارتي حالې زلې بیا شروع شوې دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د چین ملا مال وړون کې یو ټرک 100 ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته تللی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غاز مکنه تجارت د ټي آی آر په نوم د یو نړیوال تړون لمخه پیل شوې چې په 1950 کال کې ګڼ شمیر هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره لاسلیک کړی وو. په دې اړه د فرهاد شنواری ریپورت کې نور تفصیل اورو.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي محمد حماد لخوا د سپتمبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین او افغانستان ترمنځ د سرک للارې تجارتي حل ځلې پیل شوې او 3 ورځې وړاندې د چین نه د کارګو یو ګاډی په سوست بارډر پاکستان ته داخل شو او بیا تورخم للارې د سپتمبر په 1 نیټه کابل ته ورسېد. دوی ویلي چې دا ګاډی د ټي آی آر ترانسپورت انټرنیشنل روټ دا غی تجارتی لوزنامې لاندې کابل ته ورسېد. 1950 کې په جنیوا کې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو لاسلیک کړی. په پېښور کسٹم هاوس کې د ترانزټ ٹریډ یو چارواکي شمس الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ټی آی آر لوزنامې لاندې به د مال ډک ګاډي بغیر له څخنډه یو شمیر ملکونو څخه راتیرېدی شي او په دې کې موجود جد مال با یو گاڑی نا بلتا نا ڈوی بلکه هماغی گاڑی که با خپل منزل تا رسی چه پکوم که رابار شوی وی.
پا چو ملکونو منه ترانزیت گودز کراس کوی و دیکی دا کراس ٹفینگ یا دا ٹرانسلوڈنگ ضرورت نیوی. یو ٹرک پا چو ملکونو بنده پاس کی گی جسٹ پا کراسینگ پاینڈ بنده آغی ڈاکومنٹس چی کی گی. یعنی کنٹری آف آریجن نا فائنل ڈیسٹینیشن پوری با یو ٹرک زی. یا یار فائده دادی چه دی سر با دا یو بل دا زری او سنتی اجناس چی دی دا با انٹرنیشنل مارکیٹ تا پا تیزی سر رسی دی بنده با چه کم ٹرانسپورٹیشن کاس چی آبا پی کم رازی ایمپلائمنٹ اپرچونیٹیز با رازی دا خلکو دا جون معیار با ورسرا امپروو کی گی.
دا اقتصادی چارو پو ڈاکٹر میراج الحق مشال ریڈیو تا ویل چه دی ڈول زمکی تجارت سر با پاکستان او افغانستان کی زیاد نا زیاد خلکو خوڑو تا رس ای آسان شي او ټیکنالوژي ضرورت به پوره شي.
را روان وخت کې کدا دغه شان تجارتي اړیکې مخ په وړاندې باندې لاړې شي
نو دی ملکونو ته چې کوم چیلنجز خاص کر افغانستان پاکستان ته مخامخ دي چې هغه فوډ انسیکیورټی ده، هغه کوم چې نور مسائل دي، ټکنالوژیکل مسائل دي، او دغه شانته نور چې کوم دي نو هغه باندې ډیر هدف پورې قابو راوستي شي او هغه مسائل حل کړي شي. نو دا ډیر یو خو اقدام دی او دی به ډیر خو اثرات دي، د دې به په پاکستان او افغانستان په چین ایران او دغه شان کې وستي شي چې څومره ریاستونه دي په دې ټول باندې ایون پرشیا باندې د دې ډیر خو اثر پېوته شي.
سوداګر وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر وختونو کې د ټی آی آر په نوم دا لوزنامه څو څو وارې معطل شوی او په کار ده دا وار په مستقله توګه بحال وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.